دژوان رنگونه.
احمد شبریم هر کلی مکم. په افغانستان کې واور او بارانونو ته یو شمیر خوشاله دي، خو یو شمیر خپه هم دي. په کابل کې لومړی واور شوې ده. یو شمیر کابل شاریان په دې ورته خوشاله دي چې راتلونکی وړې به زرغون او شیرازه وي، خو یو شمیر بیا وایي چې د خپلو کورونو د تودولو لپاره د سونګ موادو نه موجودیت اندېښمن کړی دي. مخکې تر دې چې د زراعت برخې ته له متخصصینو سره بحث ته مخه کړم، د کابل د واورو په اړه راپور لرو.
کابل د افغانستان پلازمینه د پنځشنبه په ورځ د دلوي میاشتې په دویمه نیټه د کال د لومړۍ واورې شاهده وه. هغه واوره چې د یو شمیر سیمو سړکونه، لارې او کوڅې سپینې کړې. د ژمي د فصل له پیل څخه د یوې میاشتې په تیریدو دې واورې ته یو شمیر کابل ښاریان خوښ دي. د کارتینو سیمې اوسیدونکي خاطرې د پنځشنبه په ورځ د دلوي په دویمه ازادي راډیو ته وویل:
وقتی که ما بیرون رفتیم و دیدیم اطفال تمامش برآمده بود.
کله چې بهر ووتلو و مولیدل چې ټول ماشومان راوتلي و او ټول خلک د واورې له ورېدو خوند اخلي. ټول ډیر خوشاله و، ځکه له یوې خوا وچکالۍ او له بلې خوا ککړې هوا خلک ډیر ځورول.
بسیار مردمه بازاب سخته بوده.
عبدالعلی د کابل خر بلوسیدونکي هم وویل:
د کابل اوله واوره ده، څنګه چې زه دغه خلک وینم، څنګه چې زه دلته د ماحول وینم، خلک ډیر ورڅخه خوښ دي، ډیر خوشاله دي. چونکی دوی په دې فکر کې وو چې سږ کال په کال ډیر وچی او حتی د خوراک اوبه به پیدا نشي.
خو یو شمیر کابل ښاریان وایي سږ کال واوره ناوخته شوې او ژمی د پخوا په څېر واورین نه دی. د کابل ښار د مکرویانو سیمې اوسیدونکي معصومې ازادي راډیو ته وویل:
د صبح قدر برف میبارید که کوچه ها
پخوا به دومره واوره ورېده چې کوڅې به بندېدې. د تک را تک لپاره به یې زینې او تونلونه په شان لارې به یې جوړولې، څو خلک وتوانېږي تک را تک وکړي.
که مردم تیر بیر شود.
کابلیان متل لري چې کابل دی بې ضروري خو بې واورې دی نه وي. خو دې واورې ته ټول یو شان خوښ نه دي، په ځانګړي ډول هغوی چې بې وزلې سره لاس او ګریوان دي. ګلدسته یوه له دوی څخه ده چې د خپلو ماشومانو او کورنۍ سرپرسته هم ده. د ازادي راډیو ته وویل: سره له دې چې د واورې له ورېدو خوښه ده، خو د سون توکو د نه لرلو له امله ژمی پرې سخت تېرېږي.
واورې ته خو خوشحاله یو، واورې ته خو ټول کابل خوشحاله ده، خو دا د سوخ مواد نو خفه ډېر هېڅ نشته. سارې دې یخ ده، د غنمې موږ په کور کې نه ګوغاش ده، نه خسته، هېڅ شی نشته. موزیکانې دغه زاړه بوټونه موټونه دغه شیان سوځو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت، د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت، د هوا پیژندنې ریاست د پنځشنبه په ورځ د دلوي په دویمه نیټه خبرداری ورکړی چې د راتلونکې اونۍ په ترڅ کې به د شمال ختیځو، سویل ختیځو او مرکزي ولایتونو د تودوخې درجه راټیټه شي او خلک باید د سړې هوا پر وړاندې لازم احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي. همدارنګه بېلابېلو نړیوالو بنسټونو په خپلو راپورونو کې سږنی ژمی د افغانانو لپاره سخت او ننګونکی بللی دی. د دغو بنسټونو په وینا په افغانستان کې میلیونونه کسان په ځانګړي ډول بې وزلې او بې ځایه شوې کورنۍ بیرنیو خوراکي مرستو، سون توکو او روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري.
په افغانستان کې به وروستي ورشتونه پر زراعت او چاپیریال څه اغېزې ولري؟ د کرهنې متخصصینو پوهان ذکرالله ساپی او همدارس هدایت الله عمرخیل ته مو بلنه ورکړې ده چې په دې بحث کې راسره برخه واخلي. د چاپیریال په اړه هم د چاپیریال د متخصص ولی مدقیق څرګندونې لرو چې وړاندې به یې په خپرونه کې درسره شریکې کړو. لومړی که پوهاند ساپی تاسو ته راشم، څه فکر کوئ چې دغه ورشتونه چې په افغانستان کې په وروستیو کې شوي دي، په تېرو دوو درو ورځو کې، دا څومره هیلې پیدا کوي چې راتلونکی پسرلی به زرغون او شیرازه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، تاسو همکارانو او درنو میلمنو ته، دا داوی راډیو محترم او اوریدونکو ته. او واقعا سفر ته دا یو ښه زیری دی. او په نیک فال به وګورو که څه هم ستونزې ستاسو خبرو کې ما واورېدې، زموږ ستاسو وطن داسې واورو ته امادګي نه لري، سوړ چمي ته امادګي نه لري. ولې بیا هم که دهنې د اړخ یې وګورو، تقریبا د ژمي وسط دی، د ژمي په وسط کې د واورو ورېدل دا یو ښه زیری دی د ښایسته او د زرغون پسرلي دپاره. صرف اوس خبره دې کې ده چې داسې دقیق نه ده معلوم چې آیا دا واورې تنها په سمه کې وشوې او که په د واورې په ذخایرو کې هم وشوې. ځینې کلونه داسې تجربې مونږ لرو چې دا واورې په سمه کې کېږي او بیا په هغه ځای کې چې مطلب لوی لوی جبری جبری ذخیره وی دی یعنی پنج دی چه پای کی واوری ذخیره کیگی
سپه سب و بخشه مثلا ازادی راډیو راپور لري چې په سالنګونو کې واوره شوې ده په شمالي سالنګ کې د واوره زخامت د راپور لمخي 4.15 شپېته سانتیو تر رسیدلې خو داغه مهم ځای نه ده
الحمدلله دا څنګه څنګه ده د سالنګ نه زه خبر شوم اوس ما یو تشویش د پغمان غرونو ته ده مثلا دغه د هندوکش نور سلسله ته د بابا غرونه دي کته چې په بره خواته شیر خوا پریان دا منځ کې ځینې اوقات دغه لږ لږ نوسانات په کې لیدل کېږي په ځینو ځای کې خو متاسفانه موږ دا د واورې د سنجش لپاره خاص هغه دروسه نه دي هغه کړي کنه په ټولې واګو کې کې فکر کړی دوی په هغه ذخایرو کې نښې لګوي اگر چې په ځینو منطقو کې دا محلي خلکو نښې لګولي دي خو له دولت ته په کار وو چې داسې نښې لګولې وي د هغه نښو په اساس باندې مثلا یو متر واوره څومره اوبه لري د هغې په اساس باندې سنجش کوي خو زه امیدوار یم ځکه دقیق راپور نه لرو څه نشم ویلی که چېرته دا په سرحداتو کې ژوي واقعا دا دوی ښایسته زیری دی دا واورې د ډېر وخت لپاره پاتې کېږي او نه یوازې دا چې اقلیمی سوال رامنځته کوي ورسره ورسره د اوبو د راتلونکي اوړي دپاره د اوبو شیر زیر به برابرې حقوق تهیه کوي او خدای دې وکړي دغه واورې ځکه دا وسط د ژمي دی که چېرته دا لږ ګره په تاخیر کې شي د دلو نه وروسته بیا هغه دومره ګټور نه دي اما دا واورې ګټورې دي چې ذخایر ډکړي وي او ذخایر تو شوي وي او دا بیا د راتلونکي پسادي دپاره
مننه صافی صاحب عمر خیل صاحب له افغانستان را سره دی عمر خیل صاحب که لتاسو نه واورو ستاسو خپل شخصي معلومات څه دي چې په نورو سیمو کې لکه څنګه چې صافی صاحب څه اندېښنه لرله په هغه ذخایرو کې هم واوري ورېدلی
د تاسو په ځای سره هم خپل احترامات تقدیموم او استاد محترم ته او ټولو اوریدونکو ته لکه څنګه چې استاد ویل دی د واوري اوریدل ډیر او ښه زیری ده او زه خپل فلم په کابل کې او خوشبختانه تر غوښته معلومات لرم په اکثر اند ولاتو چې واوري اوریدل تلیفوني ما تماس نیولای غیر لکه چې هغه نه موږ اوریدل دي له فیسبوک له بازه نور رسانه نه خو په مرکزی افغانستان کې خصوصا میدان وردګ ولایت که خبر ما تلفونونه کری و هر چه تا پامدغه سی معلومه ده چه مونگه تا زراعت خلی که معلومات غارو چه معلومات پیدا کنه اکثرا جایی که خواه و رسوی او دیدی تر تنگ تنگ یا خب باد هم ور سره و دا چه واره هم وره دل او باد هم ور سره پا دی مانه ده چه دا واره پا خه جایی که ذخیره کی گینو انشالله چه ده ما معلومات چه کندی حتی زی خبر سمت سک مشرقی ولایتو که از پلغمان که پس دو ویس کالون و آوره سویده چه که پا بازشان جد منفی تاثیر رو لدی خو منتها پا طول افغانستان که کافی اندازه و آوره سویده کافی خوب بنده سوی ورته ویله خو پا دیر اندازه و آوره سویده سالنگون لکه تاسم چه ویله چلو نیم متره راپور ورکر سویده و پا مرکزی افغانستان که زخ تری رو آوره سویده تر یاو مترو یاو مترو یاو نیم متر پر خوز خبریم چه اکثر جایو که و آوره سویده او انشالله چه امید داده چه ذخیره بده کسی
مننه عمر خیل صاحب البته د ازادي راډیو راپورونو په اساس په بامیان غور سلنګونو شیبر درې کې د پنشیر کې او د بدخشان په لری غرونو کې چې البته فکر کوم دوغوی په بیا ډیره تاثیر نه لري د زراعت په برخه کې په غلری شمالي برخو کې په دغو سیمو کې ډیر واوري سوي دي لیکن عمر خیل صاحب د افغانستان په جنوب غرب کې څرنګه هلته ورشتونو په حساب ستاسو معلومات څه دي موږ د بارانونو خبر لرو خو هلمند او داسې مې ډیر وچوي
بلکل صاحب تر اوسه څه خبره مې خو کافي اندازه اورښته سوې ده د هرات سیمه کې وایي زښته ډېره واوره ورېدلې ده همدارنګه غور او بادغیس کې ډېره واوره ورېدلې ده تر اوسه معلومات دغه مرکزي افغانستان که مثلا د میدان وردګونه چې سړی تیری کې بامیان خواته دغه مرکزي نقطه ده چې دېجه نه دی د هلمند سیند سرچینې دي دغلته په کافي اندازه واوره سوې ده او دلته تر اوسه دا تقریبا یو ساعت مخکې هم ما یو تلیفون کړی و بعضې مناطقو ته، هغوی ویل چې بعض اکثرا لارې د ولسوالیو د لارې بندې دي او دا داخلي چې واوره کافي اندازه شوې ده. او لکه مخکې بیا غواړم تکرار کړم دا چې ورسره له دې بادونه و چې دا بادونه مونږ په خپل لفظ په محلي لفظ ورته بادکویې وایو، یا هغه واورې ټولې هغه ځایو ته چې هغه لازمه ده چې ذخیره شي هلته وړي. نو تر اوسه زه معلومات لرم په کافي اندازه په جنوب غربي حوزه کې هم واوره شوې ده، او حتی ما مخکې ویل چې په لغمان کې یا په مشرقي کې بعض سیمو کې چې د 22 کاله واوره نه شوه کافي اندازه واوره شوې. نو دا ښیي چې انشاءالله واوره په کافي اندازه شوې ده، خصوصا مرکزي افغانستان چې دا یو ښه سرچینه دی اوبو ده، هم دا سرچینه هم جنوبي ولایتو ته ډېره ګټه کوي چې د هلمند سرچینه هم له دغه ځای نه ده، هلمند سیند او هم مرکزي افغانستان ته چې شرقي ولایتو ته او جنوب غرب اوزی ته او اکثرا دغه سیمو ته تر شماله پورې دا سیمې له دغه ځایه او بل هم دغه ځایه ورته ورځي.
مننه عمر خیل صاحب. صافی صاحب، تاسو مخکې وویل چې دغه وخت واورې ډېرې مهمې دي، او عمر خیل صاحب خو مختلفې سیمې هم تاسو ته توصیه کړې او موږ ته هم، لیکن آیا د پخوا په حساب ورته ګورو په هغه وخت کلونو کې چې په افغانستان کې ژمی یخو، نو د دلوي د میاشتې واورې به تر ډېرو پاتې دي، خو اوس د چاپېریال بدل شوی دی، ممکن یوه اونۍ وروسته بیرته هوا ګرمه شي، بیا هم دا واورې مثبت تاثیرات لرلی شي؟
موږ تاسو په نسبي باندې راګیږو، یعنی واقعا چې درجه د حرارت بدله شوې ده او هوا ګرمه شوې ده، ممکن هغه تاثیرات نه لري لکه چې پخوا په شان لرو ده. ولې اوس په مجموع کې تاسو وګورئ دغه جبهه وایم، دغه سیلي وایم، دا تقریبا د آسیا په اکثر هېوادو کې د روسیې نه نیولې د شمالي افغانستان د ولایتونو هېوادو پورې دا د یخه څپه فوق العاده سړي راغلې ده. او کله چې واورې په ذخایرو کې ډېرې زیاتې شي او دا مستقیما په هوا باندې تاثیر کوي، او نه یوازې د یوې منطقې یعنی هوا ساتي بلکې د چار چاپیر هېوادونو د ټولو هوا تقریبا ساتي. نو که تاسو معلومات موږ پخوا په افغانستان کې په دې ډول اقلیم معرفي کړي چې د پکتیا ولایتونو دغې حوزې ته به موږ ویلې دا سایبریایي اقلیم دي، یعنې ځکه دوی به دا بادونه به د سایبریا د خوا ته خوځېدلو په ډېرو ولایتونو باندې به اړ کېدل. اوس هم که چېرته چار چاپیر دا ذخایر د واورو ډک شوي مستقیما تاثیر کوي په هوا باندې، او د هوا په ګرمېدو باندې د هوا نه پرېږدي چې ډېره ګرمه کړي، سړی ساتي، او دا ذخایرو ته ډېره مثبته ګټه ده. ذخایر ډکي او د ساده چدي شایسته معلومات راکړه که دا ذخایر ډک شوي دا ډېر زیات تاثیر لري، او د پخوا سره خو نشم پرتله کولی ځکه پخوا خو به پخوا ډېرې واورې وي، حتی داسې وخت به کېده چې تر سرطان اخر میاشت پورې به تاسو کتلې د پامان یا په سرنګونو کې به واورې پرتې وي، هماغه حالت کې به نه وي، ولې نسبي توګه دا ډېر ښه تاثیر لري او واورې زر نه ویلې کېږي. واورې د ویلې کېدو موده لږه اوږدېږي، نو هغه وخت کې د فکر کړي زمونږ د حاصلاتو هغه زمونږ ستاسو د ټولو د نباتاتو د تولید هغه چې کوم دی د جوزا اخره پورې د جوزا اخره پورې چې زمونږ د حاصلاتو ته اوبه کافي اندازه ورسېږي، او د هوا رطوبه حرارت او رطوبت ښه وي، یعنی نباتات د سست سره مخ نه شي، دا د سرطان او د عصب میاشتې دا خوا چې تقریبا چې میاشتې دي چې درجه د حرارت ډېر لوړېږي، او نباتات په دغه وخت کې یعنی د میوه کول یا د نورو میوو د پالنیشیشن دا دونه امکان نه وي. اما د جوزا پورې چې په کافي اندازه موږ تاسو اوبه ولرو او په سرحدونو کې واورې په ذخایرو کې واورې ولرو، دا هوا د منطقې حالات څخه په یو تعادل او توازن رامنځته کوي، دا نمسي کېږي، او کافي اندازه اوبه هم د ځینو منطقو دپاره پیدا کېږي.
مننه صافی صاحب. عمر خیل صاحب، پوهان صاحبي دې ته هم اشاره وکړله چې ساحه څومره واورې نیولې ده. ازادي راډیو راپور لري چې په وزیرستان کې هم واورې شوي دي او لارې بندې دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال له وزیرستان نن راپور درلود او په هغه کې دا وویل چې ځینې لارې داسې بندې شوي دي چې تا ګوراتک ممکنه نه ده چې خلک یې وکړي. که چېرته دغه اوس چې ورته ګورو، نو دغه ساحه وسیع ده، چې وسیع وي د دې تاثیر به په زراعت څنګه وي؟
بالکل شیبر صاحب لکه چې او پان صاحب ویلې دا خو معلومدار چې تاثیرات ډېر مثبت دي. مونږ دا څو کاله په دې تناسب مونږ واورې درلودلې، معلومات ترې ارزښت څلور پنځه کاله مخکې هم دونه واوره نه ده سوې. معلومداره چې اورښتونه ډېر مثبت پایلې لري، خصوصا په هغه منطقو کې لکه مثلا مرکزي افغانستان کې. دلته دا د ځمکې چې کومې اوبه دي په دغه وخت کې تغذیه کېږي. اکثرا د افغانستان بعضې سیمې داسې دي چې هغه د ځمکې اوبه په ډېر په شدت په کمېدو دي، چې دا کېدای شي چې دا اوبه هم دې ته ګټه وکړي چې د ځمکې رګونه را تازه سي او ګواکې تغذیه سي. نو معلومداره د شک نشته دا پراخه ورښته ښه تاثیر لري، سره له دې چې لکه مخکې ما چې ویل په بعضې سیمو لکه په لغمان کې واوره سوې ده چې درجه د حرارت په څو معلومات لرم. د الینګار ولسوالۍ کې بعضې بزګران بعضې ترکاري کوي، شاید هغو باندې لږ منفي تاثیر ولري، خو هغه خو کم شی به وي. اما په ټوله کې ډېر مثبت تاثیر لري، د کې هېڅ شک نشته چې د اقلیمي تاثیراتو له وجې نه اوبه په ټوله نړۍ نه چې په افغانستان کې خو ډېرې کمې سوي دي، اورښتونه ډېر کم سوي دي. نو دا معلومداره چې دا اورښت یو ښه زیری ده، او انشاءالله چې را روان کال مونږ چې تر خو څو څه اټکل کېږي په یو څو ورځې بعد بیا هم اورښت ښودلی ده، انشاءالله چې دا به ډېرې او ښه مثبت پایلې ولري.
عمر خیل صاحب، څو ورځې مخکې له تاسو سره ما خبرې کولې او په دې ارتباط مې پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې مثلا د پغمان په غرونو او غونډیو کې یو افغان سوداګر چې له فارس خلیج څخه ځینې تخمونه راستولې دي او خلک دا کری او پلوکونو زړې د ونو کرلې دي، تاسو راته چې اوبه کمې دي او ممکن مثبت ته نتیجه ورنه کې، اوس څه فکر کوئ چې دغه سې واورې شوې دي؟ آیا دا امکان شته چې دغه سړی را پورته شي او دا ونشني شي؟
بالکل بالکل شي بر صرف فقط یو خوارم چې لږ وضاحت ورکوم خبر ته. ما دا هدف مې په ټوله کې دا و چې په مجموع کې افغانستان اقلیم وچ ده، نو په دې خاطر که طریقې ته لږ تغییر ورکړي د کرندې د تخمو، نو دا مثبت که ګواکې 5% 10% هم وي دا ښه کار ده. خو په ټوله کې افغانستان کې چون اوبه او اقلی هوا وچه ده، نو دغه له خاطره د شینکېدل د تخمو لږ زنګ نیسي لږ وخت. نو اوس خو معلومداره چې که چیرې واورې وسي، اصلا دا تخمونه یو وخت ضرورت لري چې هغه په اصطلاح سړه هوا سره مواجه او رطوبت په اساس په وخت کې بیا د شینکېدو چانس ډېریږي. نو معلومداره چې که چیرې داسې ورښتنه بیا دوام وکړي، چې انشاءالله امید شته چې دوام به وکړي، 100% مطمئنه یم چې په هغو تخمونه چې کرل سوي دي او هغو ته دا رطوبت رو رسیږي او سړه هوا، اوس هوا هم ډېره سړه ده په کابل کې، په دې روانه هفته کې اټکل کېږي چې تر منفي 14 پورې شاید هوا درجه د ټیټه سي. نو دا معلومداره چې مثبت تاثیر لري، او هغه تخمونه چې مخکې لا کرل سوي دي او په هغو باندې مثبت تاثیر کېږي، چې هغه به د شنه کېدو چانس نور هم ډېریږي.
مننه عمر خیل صاحب. پوهان صاحب، د عادي زراعت له خاطره دا افغان بزګران فکر نه کوي چې یو ډول حیران شوي دي؟ یو کال ډیر وچ او بل کال بیا دغه سی واوري، لکه عمر خیل صاحب سی وسوي چې رالتون کې ونه ممکن د کابل هوا منفي 14 ته ورسي، دوی په پسرلي کې څه کوي؟ تاسو څه لارښوونه ورته لری؟
په مجموع کې د بزګرانو ته سمالوم موږ تاسو مختلفه او زی مختلفه سیمې دي، مثلا منځپتی قوت ته د لغمان یا د ورنګ په زاده سي. په دې منطقو کې زه فکر کوم چې دا خلک واقعا دې لپاره به دا خبره ډېره نه وي، ځکه چې دا کله چې کابل او شاوخوا سیمې سالنګ دا د واورو نه پوښلي وي، دا د سړي سلی ایجاده وي او دا سړي سلی هغې کې فکر کوي د 15 د ځل او خوا ته هغې شروع په دې کروندو کې، او کله چې کروندې خصوصا سبزیجات دا سړي سلی ورسېږي ورته هغه متضرره کېږي. نو دا یو نوې خبره د قانون د پاره د قانون خو اگر چې تجربه لیدي په دې باندې پیږي چوستو کې ولې په مجموع کې یو ستونزه زیږوي شي. او هغه د قانون چې مثلا په سړو سیمې کې مرکزی افغانستان په لاپو کې دي، چې د یاتم د سړی اواز سره پوره تجربه لري، دا هغه د زراعت لپاره هیڅ مشکل نه ایجادوي، او صرف د کچېت دا واورې ته 15 د ورود ته پورې تواب وکړي، نو دې شي یو اندازه موثر وي، او کچې ته د پنځلسم د هوت نه روسته شي، نو دلته بیا د دې سړو سیمو د پاره هم یو څه زیان رامنځته کوي، لکه غنم پوښلي پاتې کېږي او هوا ور باندې ګرمېږي، خصوصا هغه منطقې هغه بزګر چې د غرو ته د واورو ذخایرو ته نږدې دي، حتی د دې هغه د ودایي موسم چې په غنمو باندې راځي زیاتره خلک غنم کوي، نو د هغې غنم متاثره کېږي، هغه سړې سینې وي هغه د منځه وړي. او نورو همدارنګه زابل خواته که تاسو فکر وکړي، زابل تقریبا داسې یو هوا لري چې د سړو سیمو او د ګرمو سیمو په منځ یو معتدله سیمه ده. هلته هم دا بادام دي، چېرته دا بادام د وخت بولي شي او دې خواته دا سرحده د واورو نه ډک وي او سړې سړې پرې ولګېږي. دا نه یوازې چې غلام ته رسي، بلکې ځینې هغه حشرات چې د پالنیشن د ګردافشانۍ او دغه تر سره کوي هغه سړه هوا ورته متاثره کوي. همدارنګه قندهار، هلمند، فراه دا ولایتو کې دا سیستم شبر صاحب ما یو وخت دغه په دغه تبصره کړې، ځکه موږ دوه سیستمه لرو په افغانستان کې، یو رطوبتي دی او حرارتي دی. همیشه دغه رطوبتي او حرارتي دواړه په متقابل واقع کېږي. رطوبتي ساحه موږ ستاسو د هندوکش نه د بدخشان نه شروع تر غوره پورې دا سلسله ده چې د هندوکش د لړۍ دواړې خواوې ته هڅه کوي چې سړه هوا مرطوبه هوا خپره کړي. اما د دې په وړاندې مثلا د نیمروز او د فراه او هلمند د دې منطقو د دشتي او اګانې هڅه کوي چې دا تری دفع کړي. تاسو یقینو کې چې ته داسې یو جیایت یا مهواری تصویر تاسو وګورئ، او یا که څوک په افغانستان کې زموږ په کرنې وزارت کې څوک دې ته غي، دا داسې یو ښایسته ډیټا کېږي چې د محققینو لپاره ډېر یو ښه راهنما کېدی شي. وګوري چې څومره ساحې دا اوس متاثره کوي، که نه دا سړې سړې مخته راځي او ګرم هوا د دشتي علاقو نه مخ په د غرو په سلسله باندې دي. ځینې سیمو ته راولېږي، اما په مجموع کې که چېرته پنځلسم نوونه دا نړۍ د واورو ودرېږي او بیا ګټور تمامېږي، او که چېرته دا دوام وکړي دواړو خواوو ته ستونزه پیدا کولی شي.
مننه پوهان صاحب. د افغانستان ځینې نورې سیمې هم همداسې دي. یو وخت می یو بهرانی ته د کابل د هوا په ارتباط ویل، مل په شمال کې په 50 کیلومتر کې د سالنګ غرونه او د سیخ هوا ده، د بل اړخ ته په 50 کیلومتر کې سروبي ده چې هوا پکې ډیره ګرمه ده، واور هم پکې نه کیږي. بل لور ته تقریبا په 50 کیلومتر کې ډیره وچه هوا ده، میدان وردک ده. نو افغانستان مختلف سیمې دا غلری ده، عجیب هوا لري. عمر خیل صاحب، تاسو بزګرانو ته څه وړاندیز لري چې دوی باید څه وکړي؟
خو بزګران ته خو په مورد د سړې هوایی لکه پانسلم چې ویلي، دا ډېر بعض اوقات ډېر مضره تمامېږي. لکه پانسلم ویلي، بعض سیمې موږ تاسې سمت شمال چې ده، شمالي سیمې چې دي د افغانستان، دا ډېرې زیات متضرره کېږي. او اکثرا همدغه سي چې هوا یواره سړه سي بیا بېرته ګرمه سي، او خصوصا بادام په ټول افغانستان متضرره کېدی سي. یوه خبر زه غواړم چې وکړم، لکه مخکې تاسو ویل، افغانستان په مجموع کې موږ ورته د اقلیمي لحاظه دوه اقلیمه وه. یو هغه غټ اقلیمونه دي چې مثلا مشرقي او یا فرض مثال جنوبي سیمې د افغانستان، یا مرکزي افغانستان، یا شمال د افغانستان، او یا هغه واړه اقلیمونه دي چې ورته موږ مایکرو کلایمیټ وایي، چې لکه مکه تاسو ویلې چې د سالنګ، سروبي، میدان خار او پلخمري دا ټول سره ډېر نږدې پراته دي، اما فرق لري. حتی د څنګه کېدای شي د کابل خپله کابل هم څو رقم اقلیم لري، هر ولسوالۍ ځان ته اقلیمونه لري. نو د دې له خاطره په کار دادی د یقینو ته چې اول مثلا مونږ اکثرا د نباتات چې دي چې هغه څو کلن نباتات لکه ونې، دا ډېر مضر متضرره کېدای شي نسبت نورو بوټو ته. لکه په انسان هم چې ویری غنم هم کېدای شي متضرره شي، اما که دا سړه هوا دوام وکړي، ګرمه شي او سړه شي. یو شی چې زه غواړم د فرصت په استفادې سره دا ووایم چې که چیرې داسې یو څه سره مخامخ کېدی، دغه نن هم دغه نن چې زه تاسو سره غږېږم، د قندوز د یقینو سره زه په تماس کوم، بغدارانو سره، هغوی دا اوس چې هوا ډېره سړه وه، بعضي باغونه یا بعضي سیمې چې زر نه اوبه کېږي، مطلب دا چې که منی اوبه کمې وي او هغه باغونه چې اوبه سوي نه وي، هغه زر متضرره کېږي سړې هوا نه نسبت هغو باغو ته چې هغه کافي اندازې اوبه خوړلې وي. نو په کار دا ده چې لکه مخکې ما چې ویلې چې په کندوز کې هم دا اوس هم د یقین
بعضی ادنا شکار داره چې دی لوګي په واسطه یا فرض مثال واخت سی دی یا هر څه چالتل لري یا زړه ټیرونه هغه هم ورته استفاده کی چې مثلا اوس وای چې دوا یا درې ورځې شاید ډیر سره هوایی که په دغه وخت کې دغه مونږ یو په سلام وکړل چې هوا یو درجه خو کنټرول لک سخت تر خو بیا هم یو تغیر ازی چې د خاصره هوا ماتې دی سي دا مثبت تاثیر لري سره لدې چې په وخت کې مونږ دوه رقم سره هوا لرو یو مخکې له وخته سره هوا ده یو وروسته له وخته سره هوا ده یا مونږ ایل فلاس یا لیټ فلاس ورته وایو په خپله په زراعتي اصطلاح کې نو هغه سیمې چې دې سره مواجه کیږي چې متاسفانه د مونږ شمال سیمې مرکزی افغانستان دا ډیر متضرر کیدای سي جنوبی افغانستان چې په قندار او هلمند او دا سیمې دي لکم متضرر کیدای سي اما متضرر کیږي یا مثلا مونږه د غزنی زابل میدان وردګ پکتیا داسې مرکزی سیمو پورې تقریبا تړاو لري اقلیم هم دغه څه ده دا هم متضرر کیدای سي نو د دې له خاطره کیدای سي په روس په نور په برنامه کې د باندې بحث وسی ته څنګه مونږ کولای شو د سړی هوا مونږ مخنیوي وکړو یا په فرض مثال څنګه کولای شو چې تدابیر مونږ ونیسو چې دا بعضی نباتات د مونږ له دې سړی سیمه نه متضرر نه سي دا کیدای سي په دې باندې کافی بحث ضرورت ته خو بیا هم څه فقط صرف خو یاداوري دا کومه چې کچېره دغه سره مواجه کېدل د خل مونږه اغادنا کاردارت چې ته پوره یا واخی یا تیرونی غته ورورته واچی اوس خو الحمدلله د هر سری په لاس کې که تلیفون ستاسو مونږ ته اټکل وایي چې سړه هوا څه وخت راځي او یا که په هغه وخت کې چې نباتات ګل ته اوس دغه په اصطلاح د عامه دا چیله په خلاصېدو ده یو هفته لس ورځې اضافه وخت نه درته پاتې پس د دېنه اکثرا جایو کې داسې زه په لغمان کې شاید مچم دا اوس بعضن خیر لغمان خو نه متضرره کېږي خو دا اوس سړه هوا بیا راغلې ده چې بعضن د مونږ شفتالو هم دا اوس په ټوکېدلو باندې وه بعضې جنسونه دي چې همدا اوس په ټوکېدو چې یو وار سړه هوا پرې راغله خو په هر صورت کیدای سي بعضې سیمه لکه چې استاد مخکې ویلې په زابل کې خصوصا د سیمې سره که در قلات شاوخوا چې هلته هم توده هوا یا هم سړه هوا هغه سیمو کې چې بادام زخترېر کرل شوي دي خصوصا بادام نو هغه د اقینو ته د مونږ توصیه دا ده چې تاسې حد اقل دغه پروړه ورته وسوځي هلته کافي اندازه سته یا که هیڅ هم له وسې نه کېږي باغونه اوبه کیا په دغه وخت کې چې دا بیاري هم سي دا هم ډېر مثبت تاثیر پرې کولای سي ښه سره له دې چې په نورو دنیا کې د باراني سیستم نه استفاده کوي چې هوا کنټرول کړي یا د هوا نه د باد نه استفاده کوي خو په هر صورت په افغانستان کې همدا دوه میتودونه چې نسبتا آسان دي چې یو د پروړې سوځول یا د ټیرو سوځول زاړه ټیرونه کافي اندازه سته او سره له دې چې کېدای شي بعضې دوستان په دې انتقاد کې چې محیط زیست تاوان شاهدو کې خو په هر صورت په کومه اندازه نه خو بیا هم او یا حداقل باغونه خپل آبیاري کې چې آبیاري کې بیا هم یو مثبت تاثیر کوي
عمر خیل سبو بخشي په همدې برخه کې چې تاسو لارښوونه ورته کوي آیا اوس خو بله په ډېرو سیمو کې ونو غټې هم نوي کړي نو وچې به وي آیا اوس هم دا ویرشته چې ورلمخه بیا میوه خراب شي د هوا د یخوالې لامل
با باز سیمه که خو نه لکه مرکزی افغانستان که انشاءالله دا مشکل نسته دغه ونی یا میوه دا خاصیت لري چې ډېر خاطره چې میوه ونی چې یخی هوا ته ضرورت لري یخی هوا ته په هغه وخت کې چې دا په استراحت حالت کې تاثیرات ډېر کم وي ډېر محدود وي لکه مخکې ما چې ویل یو ډېره مهمه نقطه دا ده چې هغه باغونه چې هغه منی نه دي اوبه سوي هغه ډېر متضرره کېدای شي ما مخکې مثال ویلی چې په قندوز کې همدا اوس خبرم چې دغه نن ورځ بعضي دوستان باز دې قانون ورته ورونه بل کړو چې دا مثبت اړخ ده اما اصل کې چې هر وخت سرلای زتیونه په ټکی دوله سویره خصوصا په ګول په وخت کې دا ډېر متضرره کېدای شي اما اوس هم بعضی ونه کېدای شي په دې وخت کې متضرره شي اما هغه ونه چې هغه اوبسوی نه دي یا مثلا لکه اوسا سویل په زابل کې اکثرا باغونه نه وبکیږي منه اوبه کمی او اوبه کمی هغه نو ډېر اساس دي ډېر خطر چې متضرره شي کېدای شي دغه خلک چې په زابل کې دي خصوصا په زابل کې ډېر خطر زغم چې څو مده مخکې د شینکه ولسوالۍ ته تللی وم اکثر خلک د باغونه د بادامو لري نو هلته بیا دا یخ ډېر تاثیر کوي نو کېدای شي چې له دې نه استفاده وکړو ښه مونږ او تاسو مکلف په دي چې یو کوشش وکړو اما اما شاید ټول 100% مخنیوی ونه شو کړای. نو زه تجویز ما داده چې هغه باغونه چې ندی وبسوي که اوس هم مثلا اوس راځه منفی 14 چیږي او دوه ورځې چیږي که دغه منفی 14 که ور ورته بل کړو نو انشاءالله چې مثبت پایله به ولري او منفی نه، او بیا راغلو وروسته چې که مثلا د ګل ته راغله د ګل وخت کې څه هغه وخت کې 100% باید دا کار وسي. حداقل بیا تکرار وایم چې حداقل دا ده چې په هغه وخت کې هوا ډېره سړه وي باغو ته اوبه ورخوشې کړي چې باغونه اوبه سي، نو دا هم یو مثبت تاثیر پ کېدای شي پې ولري.
مننه عمر خیل صاحب. صافی صاحب، د واورو له ورېدو سره د دې امکانات هم زیات شوي دي اوس که چېرته نور ورښتونه وشي خو لا بهتره، اما سر له اوس هم دا امکانات زیات شوي دي چې د افغانستان په دښتو کې دا بوټي راشنه سي، دغه په چاپیریال مثبت تاثیرات لرلی شي چې له دې سره بیا په راتلونکي کال کې بارانونه زیات شي؟
بلکل، کله چې واورې دوامداره شي او زیاتې بوریږي او دا وخت اخلي چې بیا ویلې شي او چې ویلې کېږي تقریبا نفوس صورت نیسي. که څه هم زیاتره دا بیا د هوا حالاتو پورې مربوط دی، که چېرته د هوا زر ګرمه شي نو تقریبا 80% نه زیات اوبه بېرته تبخیل کېږي، خو بیا ځمکه څه شی کېږي، د ځمکې اوبه خاورې زراعت په کافي اندازه مشبو کېږي. نو په دې وخت کې د الافشارو لپاره د ترځایونو لپاره د یو ښه امکانات دی چې دا بوټي زرغون شي، بوټي وده وکړي، خصوصا هغه بوټي هغه بومي او وحشي بوټي چې ډېر یو کمه نبوي وخت لري او وده کوي او دا په مالداري باندې څه ډېر زیات تاثیر لري. حتی په ځینو هغه بوټو چې تقریبا د 2 کاله د وچکالي ځپلي وو کېدای شي دکه یو تخم ډېر زیات عمر لري چې په خاوره کې پاتې تقریبا د زیاتو کلونو لپاره ژوندي پاتې کېږي. که چېرته داسې چانس ورته مساعد شي او دا رطوبت ورته ورسېږي هغه بېرته وده کوي. همدارنګه د خاورې ژوندي ژوي په ځینو ځایو کې نومره تاسو هغه څه چې په سترګو وینو هغه باندې خپاس کوو، ولې هغه څه چې په سترګو نه وینو هغه ځکه تحقیق نشته، څېړنې نشته، هغه هم تقریبا هېر کړي دي. ځینې دا د خاورې ژوي دي چې هغه زمونږ ستاسو د طبیعت په بقا کې ستر رول لوبوي، نو هغه ژوي د هغې ژوو هغه به تخمونه یا هګۍ چې په خاوره کې پاتې دي وده کوي بېرته د خاورې په سایکل د خاورې په تشکیل د خاورې په جنت کې فوق العاده رول لري. په مجموع کې درته وایم چې دا رطوبت دا د افغانستان لپاره ښه زیری دی، خو په تاسف سره وایم چې دا ویډیوګانې ما وکتلې او خلک په خیمو کې اوسېږي د دې اړخه ډېر زیاته ته خوشحاله نه، ځکه چې ډېر خلک زیاته هغه دي په فقر پېچاردۍ کې ژوند کوي، ولې د طبیعت د نقطې نظره فوق العاده ښه شو. دا هوا مرتوبه وي، کله چې هوا مرتوبه شوه تاسو وګورئ شبر صاحب هوا رطوبت هم کله کافي اندازه موجود وي، د اوبو تقسیم کمیږي، همدارنګه د نباتاتو د پاڼو زمونږ ته ترانسپریشن یا تعارف یا هغه کوم صورت نیسي، ونې په ښایسته یعنې په ښه شکل باندې وده کوي، سټرس سره نه مخامخ کېږي، د زیات حرارت تاثیر لدې نه راځي، د زیاتو وړانګو تاثیر لدې نه راځي، حتی په مجموع کې په حاصلاتو باندې هغه کوي، بر علاوه چې د انسانانو په ژوند باندې که تاثیر لري په حاصلات څه کوي. ولې د تمام چې وخت باید معلوم وي، که چېرته ادامه پیدا کړي بیا نور یعنې هغه ته موږ غیر نورمال حالت ویلی شو، بیا هغه ځان ته ستونزې راځي. ولې په مجموع کې دا واورې د پسنیت په ښه فعال نیسم چې انشاءالله راتلونکی به زموږ ستاسو د دښتو دپاره څړځایونو دپاره د مالدارانو دپاره ښه زیرې وي او د دې وخت دپاره به هغې د سروې دپاره کافي اندازه باندې یعنې نباتي پوښښ په د خاورې په سطح باندې پیدا شي.
مننه صافی صاحب. عمر خیل صاحب، تاسو د کرهنې د یو متخصص په صفت باندې هغو بزګرانو ته څه وړاندیز لرئ چې للمي غنم کري؟
ډېره زیاته مننه شیبا صاحب. د للمي غنمو د کرنې لپاره خو ډېر فیرن تیر کافي وخت شته، لا خو دا ښه لکه چې استاد ویلې ښه زیری ده. ما زه په بیا هم مثال وایم چې زه لغمان ته یو څو ورځې مخکې تللی وم، لغمان اخره نقطه د الینګار ولسوالۍ کې هلته د یقینو بعضې ځمکې دي چې هغه د اوبو لاسرسی هغلته نشته، هلته غنم تیار کړلي وه، للمي کړلي وه. نو دا معلومداره چې ښه زیری ده، دا په بعضې مناطقو د افغانستان کې. نو د للمۍ د کرنې لپاره امیدواری کافی شته انشاءالله چې را روان پسرلی به ډېر ښه وي. معمولا للمي غنم په پسرلي کې کرل کېږي یا د هود نه پس کرل کېږي یا په هود کې کرل کېږي. خو بیا هم معلومدار دی کې شک نشته، لکه مثلا بدخشان کې خصوصا غنم کرل کېږي، په غرو کې چې واوره وي کافي واوره وي بیا غنم کرل شي دې تاثیر کوي. یو شی بل غواړم چې ووایم چې دا واوره چې ده نه تنها چې اوبه دا له ځان سره خپل غذایي مواد، یعنی مثلا نایتروجن یو اساسي عنصر ده چې هغه د نایتریت په شکل یا مثلا د امونیم په شکل یا د امونیا په شکل دا ځان سره ځکه ته وړي او هغه ځمکه باروره کوي. دا یو ډېره نقطه مهمه نقطه ده چې دا خپله دا د واورې کوم کرسټلونه چې دي دا ځان سره د نایتروجن اماده ترکیبي شکل باندې خپله خالص نایتروجن نه شي جذبولی، نو منتها چې دا یو له اساسي عنصرو نه ده چې دا ځمکه باروره کوي. نو هغه سیمې چې هلته بیا للمی کرل کېږي چې هلته واوره اوسي بیا په غره روان کال کې دغو للمیو باندې ډېر مثبت تاثیر کوای شي. نو زه امیدواره یم چې انشاءالله را روان کال به د للمی د کرندې لپاره مناسب وي او د اقینو ته دا زیری انشاءالله ورکوو چې ګرچې صافي صاحب مخکې ویل استاد محترم چې دلته بېوزلي خلک ډېر دي سره له دې چې په غوتو موږ خواشین یو، خو بس نو دا خو د طبیعت کار ده، نو یعنې طبیعت ته خو ډېر ښه ده، اما خلک ډېر بېچاره دي. کابل کې هم دا اوس خبرې کوم چې اکثر خلک دمونږ تاسو په راپور کې وویل څو چې خلک د سون مواد نه لري، خو په هر صورت په ټوله کې که بیا مثلا بل اخته فکر وکړو افغانستان ته اوس خوراکي مواد هم پکار دي. موږ د کال د 1.2 میلیارد ډالر نه زیات تنه غنم افغانستان ته راواردوو، نو که دا وکولای شي چې دلته للمي وکړل شي یا نور د نور موږ محصولات ډېر شي دا مثبت تاثیرات سل فیصده زیات دي. نو امید شته چې دا را روان کال به د للمي کارو لپاره ښه کال وي.
مننه عمر خیل صاحب. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې د پخواني مرستیال ولی متحقق څرګندونې لرو چې دغه ورشتونه به د چاپیریال له پلوه څه تاثیرات ولري، دا لنډې څرګندونې سره اورو بیا بیرته درنو میلمنو تاسو ته راګرځو.
ګران شبار صاحب، په چاپیریال کې د واورې ورښت په رښتیا سره دا یو لوی نعمت ده. واورې په اصل کې د اوبو زیرمې دي. په تدریج سره د واورې ویلې کېدل د چینو، سندونو، تالابونو او د ځمکې لاندې د اوبو د تغذیه کولو سرچینه ده، او د دې تر څنګ دا کولای سي چې د ناڅاپي سیلابونو مخنیوی وکړي. همداراز واوره نه پرېږدي چې د خاورې هغه د سر برخه کنګل سي، د هغه د کنګل کېدو مخنیوی کوي. د نباتاتو تخمونه یا زړی او د هغوی ریښې سالمې ساتي چې تر څو بیا وکړی سي چې په راتلونکي پسرلي کې نباتات ښه نمو وکړي. بله ګټه دا ده چې د واورې او باران ورښت د هوا د ککړتیا په د منځه وړلو کې ډېر عمده رول لري، همداراز د هوا کیفیت ښه کوي. په ټوله کې ویلی سم چې د واورې ورښت د ایکوسیستم او چاپیریال په انډول کې مهمه برخه لري، د اوبو او چاپیریال سلامتیا تامینوي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې د پخواني مرستیال ولی مدقیق څرګندونې مو اورېدې. د ژوند رنګونه پروګرام له ازادي راډیو اوري. د پروګرام د بحث موضوع مو په افغانستان کې وروستي ورشتونه او د هغوی اغېز دي په چاپیریال او خصوصا پر زراعت. د بحث لپاره مو د کرهنې متخصصینو پوهاند صافی او هدایت الله عمر خیل ته بلنه ورکړې ده. صافی صاحب، د ولی مدقیق څرګندونې مو واورېدې. دوی دا وویل چې د ناڅاپي سیلابونو مخه هم واورې نیولی شي. په دې برخه کې تاسو غواړئ چې توضیح ورکړئ که څه هم د چاپیریال مسله ده؟
بله، مهرباني. کله چې دا خاوره مصوبه شي، خاوره تقریبا خاوره داسې ځینې اوقات چېرته مواد ولري د سپنج خاصیت لري، نو سپنج کله اوبه تبخیرېږي بېرته چې اوبه راځي ډېر زر جذبوي، یعنی اوبو د زر جاري کېدو تقریبا یو اندازه مخه نیسي او سطح پوښي. ځینې نباتات وده کوي، وده وکړه د خاورې سطح پوښل کېږي، او خاورې سطح چې وپوښل شوه د بارانو په واسطه باندې هغه کوم زراعت چې تخریبېږي د خاورې سټرکچر چې د منځه ځي د هغې نه جلبګیري کېږي. کله چې هغه نه جلبګیري چې واړه زراعت نه تولیدېږي، او واړو زراعت هغه زراعت چې د اوبو په واسطه باندې د ډېر کمو بارانو په واسطه باندې وینځل کېږي هغه نه وینځل کېږي. د منقطه خبرې د کتي دي چې دا رطوبت یا واوري دا په پیریال باندې د خاورې په ساتنه باندې د امراضو په کنټرول باندې حتی د انساني حیواني او د نور نباتي ناروغیو په وړاندې باندې یعنی یو ښه مقاومت ځمکې ته نباتاتو ته او خلکو ته ورکوي.
مننه صافی صاحب. عمر خیل صاحب په ورته وخت کې دغه د واورو او بارانونو د اوبو د ضایعاتو د مخنیوي په برخه کې تاسو عامو خلکو ته څه پیشنهاد لري؟ یو خدا معروفه خبره ده وای واورې په پخیم ځکه باندې د بامونو واورې واچوي، د حویلۍ په خامه برخه کې واچوي، د بارانونو په برخه کې هم او د واورو په برخه کې هم ستاسو وړاندیز خلکو ته سره
والا فعلا صاحب شیبر صاحب همدغه یو تجویز تزف خلکو ته ګورم خیر له دې نه چې امکانات نور نه لري خلک، اما په ټوله کې داسې کېدای شي چې مونږه هر چیرته چې یو مونږه یو دقیق په نه صبرته ویلې خو مونږه خپل کوم تحقیق څه کړی ده کچیر خصوصا د څو کلون نباتات ته کچیر د زمکه یعنی فرض مثال او سړی ارسو نسب کلر 15 جری بلاس چری و دیغه 5% د زمکه 5% د زمکه کو وکولای شي حتی د لاس یا د کراچی په واسطه یا جوړه کندو باسي 5% د زمکه یعنی او په جوړواله تقریبا 3 متر ای کوم محاسبه زلرم او غته بوټي وکړل سی لکه د ونو ونی ورته وکړل سی نو دا ټول کال ورته کافی ده. په دې معنی چې کفر د مثال او سړی 15 جریب ځمکه لري د 15 جریب تقریبا د سویل چې 15% تقریبا 500 متر مربع راځي یعنی 15 بسوي جای کې 15 بسوي جای د دوی د زور جایونه او باسي او هغه کې او به ذخیره کې کېدای شي چې دا خاکی او زونه یا اوس فعلا په افغانستان کې یو بل هغه سویل چې ورخه مخصوص مواد چې هغه پکې اچول کېږي ډېر قیمتي نه دي چې هغه او به ساتلای شي دا هغه خه طریقې د ما په نه ان څه خپلم په هم دغه کار باندې هم دا اوس هم لګیایم اوس خو اوله کړه سو چې مونږ جوړه کند باسو د 15% له اساسه او 4 متر جوړی او دې کې مونږه یو رقم پلاستیک مواد دي چې هغه شل کله تقریبا ګارانټی دلته کمپنیان اوس په افغانستان کې خوشبختانه پیدا شوی دي چې یو رقم مواد پکې اچول کیږي پلاستیک ته په اصل کې تر شل کلو پورې هم هغه مخنیوي کې دی او بو یعنی که د یقین دی مونږه کوښښ نشي کولای آینده کې په روانو کالو کې حتی په هجرې کې څه فرض مثال او بزخیره کیږي که امکانات ني اکثرا د یقین دا شکایت کی چې را خبره صحیح هم د اقتصاد خلکو خراب ده خدا کوي چې مونږه دی بیل پواسطه د چارګانو پواسطه د کراچی پواسطه یو کندی او باسو اولته ذخیره دی او بوکو بعضی مناطق د مونږه ته په مرکزی افغانستان کې د سیمه ستا د میدان وردګو مثال و میو منطقه د تشت توپ بولی مدلته زخت ډیر باغونه کرل سی ودي امام متاسفانه دی او بو ساته په چټي دوده او الته زګ باز کسان پیژنم چې غوي کوشش کی چې دغه سټډندو کې جوړ کی هغه ډندو کې ډیره ګټه کوي په باز ځای کې جوړ سی وي هم دی سره لدی پروس کال خپل حکومت اعلان وکړي چې تقریبا 400 چک ډمونه مونږ ورته و یا هغه جاري نه تنه صرف او بزخيره کې دی چې پکې په افغانستان کې زخت ډیر امکانات دي ستا که دولت یو کی خودیر بخسی ما همکار ما سات په تا کارو کیه که نسی کولانو خلک هم خلک کلاس په کار سی زه مطمئنه یم چې کومګه وب پم دغه سټډندو کو یا پادی په خاکی دړنو کې ذخیره کړئ سو نو دا به د روان کال نه تنها ته لدینه به استفاده وشي بلکې هغه زسمه کې لاندې وب هم تغذیه کیدای شي نو دا ډیر او ساده کار
عمر خیل صاحب وبخشه
باید خلک
وبخشه پم دې برخه کې ماته دا سوال را پیدا شو ما د فکر وکړ چې همدا تاسو د میدان وردګ د ټوپ د دشت د سیمه مثال ورکاو که هلته یو څوک یو جوار سیمه په خپل زراعتیم زکه کې وکینی او هلته دغه واوري ځای په ځای شاو د اوبور ته ورشي دا چې هوا ګرم شو تبخیر نه کوي دا اوبه
بالکل تبخیر کیدای شي دا مهمه خبر ده اما دلته اوس دغه وسایل هم د اوس پیدا سي ویل چې بیا مختلف وایمه چې خل نور دنیا کې خلک ډیر مهم شه بل کوم شان دی مثلا یو رقم د هوا په شکل توپونه دي چې هغه په اچي دی هاوس اته اوس یو رقم جالی دی چې په غو سورې کیدای شي بعض سیمو کې د افغانستان د غزنی ته ځتل هم شاوخوا د یوځي ونه کړی دي چې هغه ونه خپل سورې کړای دا یا مثلا جالیګان دلته اوس پیدا سي شوی چې دا تبخیر مخه نیسي څه پار شو لته تبخیر ستا یا مثلا هدف په ټوله کې دا و چې اوس که فرد مثال او منطقه کې او کاسته 15 جری بسمه کلری او هغه یو ان چوبه لري که په انچ حساب کو نو هغه یو ان چوبه د دې کافی دي چې هغه د تبخیر مخه ونیسي اما یو ان زراعت ته کافی نه دي خو که دلته اوس جوړ کی او دغه اوبه د پسرلي د بارانو اوبه د سیلاوو اوبه یا مثلا پسرلي کې اوبه ډېرې له هر کنج کنار نه اوبه راوځي هغه ذخیره کي او هماغه یو انچ اوبه یې چې اکثرا جایو کې شته نو هغه هماغه حوض ته هغه یو انچ اوبه چې تبخیریږي د هغې وس کې حوض ته واچوي نو زه مطمئنم چې هغه اوبه تر منیا پورې کافي دي مونږ دا کار عملا کړی ده چې دا ډېر مؤثره ده او غیر له هغه نه کیدای شي له جالګانو نه استفاده وکړي کیدای شي له بعضې د ون د حوض شاوخوا ته چې خاکي ده ونې وکرل شي چې او سوری پرې وسي دغه کیدای شي چې د دې مخنیوی وکړي
مننه دغه تر وړو حوضونو پورې صافی صاحب په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې تر سش کاله پورې هم ځینو کسانو پورې غونډیو په غرونو کې داسې یو متر دوه متره طول او نیم متر یا یو متر عرض باندې ځینې کډي ځایونه جوړ کړي دي دا څه ګټه کوي
دا خو ځینې تخنیکونه دي مثلا خصوصا په عربو په هیوادو کې هغه شبر ته ډیر کم باران لري تقریبا په کال کې 10 ملي متر نه تر 90 ملي متر لا سلو پورې ولې هغه کوم هغه وکړي چې په دغه ساختمانو په ځای سره د دې وبونه نه وازه دا چې په کروندو کې استفاده وکړي حتی هغه د سکول سکرو د پاره هم دی دا وبو ذخیره کړي دا تقریبا یو څه تر یو خودجو حرکت یو ګومی نوښت هر هر منطقه یا هر سیمې خاص د خپلو د بومي یعنی زده کړو په اساس معلوماتو په اساس مهارتونو په اساس باندې کولی شي څه رقم د اوبه زیرمه کړي مثلا د واورو دپاره که تاسو یاد وي پخوا وختو کې به دا سرداوي وي کندې به وي دا واورې به ذخیره کړي په یتوبو کې دی به د آخر د جوزا میاشت کې بیا به واورې د کندې نه 17 واوره به راباسته او هغې نه به فالوده وشیری خو دا شیان جوړوه دا یو یوه بېلګه وه همدارنګه که چېرته دا واړه ذخیروي بندونه او یا دا په خوړو کې ډېر یو یو ابتدایي ساختارونه چې د محلي تیږو نه ګټو نه د لرګیو نه که چېرته لرګي پریمانه دي که چېرته دې لږ لږ شاته دا د اوبو د حرکت مخه ونیسي اوبه تم کېږي د تم کېدو سره اوبه لږ د ځمکې لاندې اوبه شی کېږي ریچارج کېږي ولې په ځینې هېوادو کې هغې حتی څاګانې باسي او داسې تنظیمي ډنډونه باسي چې هغه هم کولی شي هلته اوبه د تېر وخت لپاره زیرمه کړي او دا اوبه لږ د ځمکې اکوفرونو ته حرکت وکړي دا ډېر یو ښه تکنیکونه دي او دا د دیاکینو د یعنې د اوبه چې مطابق کار هم دی حتی په ځینې ځایو کې چې ویل کېږي دغه ځینې زابرونه چې د ځمکو کې یعنی د کرنیزو ځمکو یا باغونو دپاره د ډرینیج په خاطر یعنی د اضافي اوبو د لرې کولو په خاطر باندې هغې د پټي اخر ته پاسي او دا اوبه د نبات نه دی لرې کوي یعنی نه غواړي چې نبات متضرره شي دې کنو ته هدي مای کوي ولې دا کم دی په اوږده موده کې بېرته د ځمکې لاندې اوبه څه کوي زیرمه کوي متاسفانه په دغه اخر وختو کې اگر چې یعنی موږ بیا کوم اشاره کوم دې ته دومره وخت نه شي د اوږده پلان شان پلان کې اما اوس په دې دا فکر وکړي چې چېرته دا اوبه یعنی یو خپل د نباتاتو نه د ځینې مضره مواد یا مالګې د زیرمه کېدو مخه نیسي او بل دا چې د پټي اخر سر کې که چېرته دا جوړې کندې یا ډرینیجونه یا کانالونه یا زابرونه جوړ شي دا اوبه ذخیره کېږي همدارنګه د واورې امکانات دي وکولی شي د هغه خپل تعمیراتو کوم ځای کې چې موږ ورته څه شی وایي تعداب وایي یا د هغه د دیوال یو ساحه ده لږ لرې وي هلته واچي ترڅو د لمر د وړانګو د مخ شي دغه د طویل مدت دپاره هلته زیرمه کېږي یعنې دا ابتدایي ساختارونه دي ولې پیشرفته ساختارونه خو البو سټرکچر دی آیبرو سټرکچر دی چیر چې هغه بېلې مسلې
بله
هغه تقریبا نکازا یو ښایسته پروګرامونه د تنیج مامورونو سره عملي کړو ټرینونه ورک د تنیج مامورونو په دې حساب باندې چې پیږي که چېرته دی مثلا داسې منطقو ته لاړ شي او دیاکینو سره دغه ساختارونه دغه سټرکچرونه عملي خلکو ته وکړي ډېر ښایسته کېږي په دې کې یو څه نقصانات شته د ځینې خبرو به تاسو موردلي په ځینو ځایو کې دې تغذیوي بندونه جوړ کړي وي. هغه بیا د هغې دغه ساختمان تقریبا فنی نه و، هغه یعنی ناورین هم رامنځته کولی شي چې اوبه دومره ذخیره کړي چې د هغې پوتنشل انرژي یعنی د مهار نه ووځي او بیا خوشی شي او ډېر کورونه وران کړي او منطقې خرابي کړي. هغه چې نه یعنی د خپل وسې مطابق او که دولت کولی شي، دولت زه فکر کوم ځکه دا بندونه چې جوړېږي د هر یو خاص مقصد دپاره، یو د انرژي دپاره، یو د مای پرورې دپاره، او ځینې دي چې د ځمکې د اوبو د ریچارج دپاره کېږي. که دولت دې کې یو پلان وکړي او یو ځینې د منطقو کې کوپراتیفونه دي یا د دېقانانو کومې اتحادیې دي، که دوی سره لږ سره دولت مرسته وکړي، تخنیکي مرسته وکړي، فني مرسته وکړي، همدارنګه موسسات دي دا اوس هم د زراعت په برخه کې کار کوي، هغې که چېرته داسې یو امکاناتو کې خصوصا په غلالو مځمکو کې دې کارو کې او دا اوبه زیرمه کې ذخیره کې په دغه مالی او بومي ستارتاپونو سره یقینو کې دا به ډېره ښه ګټه وکړي. او بل دا چې چېرته په اطراف کې بوټي وکړي، ځینې نباتات چې مخالف د لرګیو دپاره کړي، ځینې زینتي بوټي کړي، هغه زینتي بوټي او هغه بوټي چې د لرګیو دپاره کړي د سون موادو په توګه هغه به وده وکړي، او د بوټو او د دې نباتاتو د ودې سره سره په محیط په ساحه کې په محیط کې هوا مرطوبه ساتل کېږي، او مرطوبه هوا همیشه
نباتات ساتنه کې یو اغیزه ستاسو مخه نیسي. مننه صاحب. عمر خیر صاحب، په افغانستان کې ځینې ډنډونه هم جوړ شول او په دې ځینې ماسه هم په دې باندې کار کوي او د دولت لخوا هم په دې تیرو کلونو کې. تاسو مخکې یو موضوع ته اشاره وکړه چې داسې جالۍ شته چې دا په دې اوبو باندې وغوړي شي او د هغوی د تبخیر درجه ډېره راکمه کړي. دغه جالۍ ډېر مصرف لري او که ډیر مصرف نه لري، ولی لدی په دغه برخو کې استفاده څوک نشي کولای او نه کوي؟
اصلا داسې شي ورسره چې لکه تاسو ویلي بعض خلک اصلا معلومات نه لري، د دې مصرف ډیر کم ده، دونه اندازه مصرف نه لري، خو چون چې د خلکو په هوا ډیر کم ده، خلک معلومات نه لري. لکه دا اوس کسان زه پیژنم چې هغوی د تیګو او د سیمنټو نوزونه جوړوي. ما څو دفعې د خلکو سره تماس ونی، بعض کسان زه پیژنم ورته مې چې دغه نوي مواد چې راغلي دغه نه استفاده وکړي. یو بل شی هم زه غواړم د فرصت په استفادې سره ووایم چې دا چې دا اوس د کابل په غرب کې دلته بعضې شرکتونه چې هغه د خاور د ځمکې نه ریګونه راوستل، په غرب کې یو سیمه ده چې د ارغندې مربوط ده، هلته ریګونه راوستل او خوشبختانه چې دا د سیند له غاړې وه او هغه اوبه بل کال سیلاب راغی، دا اوبه راسن مطلقه مغاوس تلاړ هغه جای تلاړ چې هغه زخ ترې ژور جای ده، او دا ډېر یو مثبت پایلې درلودلې. دا اوس
خو توکلي دا کار سوی ده،
بالکل توکل شوی ده، منتها هلته ریګریشنونه دي، دا په اصطلاح دا ریچ تراباسي، یعنی په ټوله کې هدف مې دا ده چې که چیرې موږ ژور ځایونه یا ژورې کندې وایستل سي، آګاهانه وایستل سي، دا په کار دادي سره له دې چې بعض ځایونه کې لکه چې مستو سازم ویل شا چې نواقص وي، زه نه وایم چې حتما نواقص به نه وي، چې از ډیزاین صحیح نه ده سوی یا کچمنټونه صحیح نه محاسبه سوي دي، خو په اکثر ځایو کې که عادي شکل باندې هم یو مازی عادي او ډنډوکی هم جوړ شي، دا ډېر مثبت پایله لري. یو خبر بل غواړم چې ووایم چې دغه کوم شان تاسو ویل چې په غرو کې ویستل شوي، هغه ته دلته یو تقریبا یو مدیریت خونه لري د ابریزو په نامه، چې د ما په آند که هغه خو بعضې موسساتو دا کار کړی و چې خلکو ته کار پیدا شي، اما موثرت به یې ډېر اندک وي، ډېر کم وي. اما که چیرې په هر ناو کې د افغانستان کابل کې هر چېرته مرکزي افغانستان خو کافي اندازه غرونه لري، دغه په یواز واړه ډنډونه جوړ شي او لږ دقیقه محاسبه ورته وشي چې سخته نه ده اوس خو اسانه محاسبه کېږي، نو دا به ډېر مؤثرې نسبت دې ته چې دا واړه واړه ډنډو کې موږ جوړو. هماغه بهتر تبخیر موضوع ته راځم، واړه ډنډو کې چې جوړ شي هغه به ډېر زر تبخیریږي، هېڅ اصلا ډېر چا تاثیر ونه لري، تاثیر به ولري ډېر محدود. اما که دا ډنډو کې لږ غټ په شا لږ غټ وي، نو زه پوهېږم مطمئن چې د دې تاثیرات به اوږدمهالي وي او د خلکو لپاره به هم
بل یعنی عمر خیل صاحب، حتی د کابل په غرونو او غونډیو باندې چې کوم واړه ډنډونه جوړ شوي دي، حتی که دغه واړه ډنډونه یو څه لوی شي بهتره ده او که نه په دې ځایونو کې دغه ډنډونه ډېر مؤثره نه دي؟ په هر حال
دندونه سب فرق کی یا واغ ابریزی دی چې دا تاسو ذکر کړ دا واړو واړو ابریزی دی یو متر په 2 متر کې د ما په ان تر څو معلومات تر معاشرت په ای مګم کم اما که او کاروس چې دغه ته یو یو چې مالګ کم کم باز نباتات ورته کینه ول چې د دې معاشرت پر ډیر سی اما په ټوله کې موږ کافی اندازې دا هغه ځای کې اکثرا جوړیږي چې لګورښت زیات دي اما افغانستان کې خورښت ډیر کم دي نو اکثرا هغه نه دکېږي چې د دې خاطر چې خلکو ته کار پیدا شي دا صحیح ده اما مشخص دی ته په جوړ سی وی چې وبو ذخیره سی شاید مسرات ډیر کمی نو هغه لپاره په کار دي چې لږ دندو کې جوړ سی او کافی اندازه جوړ سی چې جایی نسته دا په هغه سیمه کې جوړیږي چې د نور دندو امکانات نی ولې په افغانستان کې هر نقطه کې ته دند جوړوای سی چې دند جوړیږي نو ضرور ده پیدا شي غټ جوړ سی بهتره وي
ډیر مننه عمر خیل صاحب چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته او صافی صاحب له تاسو څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو ګډون را سره وکړ په دې هیله چې په افغانستان کې هغه د بیوزلو لاسنیوی د خدای پاکو کې او په دې هیله چې په افغانستان کې نور رښتونه هم وشي ازادي راډیو د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو په استناد دا خبر لري چې د دې رښتونو سلسله لا هم نه ده درېدلې او ممکن په افغانستان کې څنور او رښتون هم په راتلونکو څو ورځو کې وشي خو په دې هیله چې راتلونکي کال په افغانستان کې زرغون وي او شیراز وي او د خلکو ستونزې هم حل شي له تاسو درنو مېلمنو ډیره مننه کوم چې په خبرونه کې مو برخه سره وخت
Shachana چاہتی وئی وئی اے سبحان وائی بس ولم راش جانا وائی بس ولم راش جانا Wait, wait.